السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مود ازادي رادیو دغه ماخامنی خبری مجلې ته خراغلاست وایم پایل د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو له پاکستان د کډوالو د اخراج په لړ کې د 40 ساعتونو په ترڅ کې 330 کورنۍ پر تورخم افغانستان ته اړول شوې دا خبره په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو نن کورنۍ رسنیو ته کړې په دې وروستیو کې له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج لړۍ چټکه او هلته د توقیفونو پیښې ډېرې شوې دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري تازه ویلي د نومبر له 2 تر 3 څه باندې 14,000 افغان کډوال پاکستان کې نیول شوې دي په لغمان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي ویلي دي چې په دغه ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي دي د لغمان د امنی قمندانۍ ویاند یوسف یونس یوسفزی ویلي پیښه نن سهار په قرغیي ولسوالۍ کې د موټر د چپه کېدو له کبله شوې پیښه کې د یوې ښځې او ماشوم په ګډون شپږ کسان مړه او درې نور ټپیان دي د خیبر پختونخوا د کور جوړونې چارو وزیر او په صوبایي اسمبلی کې د سوات استازي ډاکټر امجد علي ویلي صوبایي حکومت له افغانستان سره د سوداګرۍ د بندولو مخالفت کوي نوموړي د سوات د خبرلانو په مرکز کې خبري ناستې ته د کابینې د وروستۍ غونډې په اړه معلومات ورکړل او ویل افغانستان سره د تجارت بندول د صوبې ولس او کاروباریانو ته تاوان رسوي امجد علي دا څرګندونې داسې حال کې کړي چې د روان کال په اکتوبر کې د پاکستاني ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د نښتو وروسته د همغې میاشتې له 12 نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې هم د تجارت په مخ تړل شوي په وروستیو کې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم له افغان سوداګرو غوښتي چې د پاکستان پر ځای دې پر بدیلو لارو سوداګریزې چارې وسنجوي د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د لوفغ له مشهور موزیم څخه د غلا شوو ګاڼو د بیرته موندلو هیلې شته لورا نونز نن یکشنبه ویلي هیڅ شواهد نشته چې وښیي غلا شوې ګاڼې دې چیرته پلورل شوې وي د اکتوبر په 19 د غلو یوې ډلې له لوفغ موزیم څخه د شاوخوا 100 میلیون ډالرو په ارزښت ګاڼې غلا کړې د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د څلورو مشکوکو غلو له ډلې احتمالاً 3 تنه نیول شوي دي او د آسیا په شلو وریز کرکټ جام کې سبا د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنگلاديش له الف ټیم سره مخ کیږي لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي افغان لوبډلې تیره ورځ د همدې سیالۍ په لړ کې سریلانکا ته په 3 وکټونو ماته ورکړه خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې واوریو مطالب او خبرونه ولولې دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې ملګری ملتونه وایي په وروستیو نیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ پروسه چټکه شوې ده په دې اړه په دغه پروګرام کې تاسو ته ریپورت لرو چې نن د نومبر 14 د ټرافیکي پیښو له امله د قربانیانو د یاد نړیواله ورځ ده په افغانستان کې د کال سلګونه کسان په ټرافیکي پیښو کې مري نور مطالب هم لرو هیله ده ملتیا مو وکړئ
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواګي استرازو اول مطلب ته ملګری ملتونه وایي په وروستیو نیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ پروسه چټکه شوې ده د ملګرو ملتونو د کډوال عالي کمشنري یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم تازه په یو ګډ ریپورټ کې ویلي د روانې میاشتې له 2 د همدې میاشتې تر 3 پورې له 14,000 زیات افغانان په پاکستان کې نیول شوي او توقیف دي اخو په پاکستان کې میشته او شمیر افغانان وایي تر بل هر وخت دا مهال له سختو ستونزو سره مخ دي جزئیات په دغه ریپورت کې
داسې مهال چې ملګری ملتونه وایي د نومبر په لومړۍ اونۍ کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او توقیفول د یوې تیرې اونۍ په پرتله 22% زیات شوي په دې هیواد کې میشته او شمیر افغان کډوالو هم وایي له دې امله سخت په ستونزو کې دي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط نن یک شنبه د نومبر 14 ازادي راډیو ته وویل د دوی سیمې ته هر ورځ پولیس ورځي او ګڼ بې اسناده افغانان نیسي
پولیسو تګ راتګ ډېر د ډېر ستونزو مشکلات سره مخ یو شپېم پولیس راغلي ول نه شپه ګوري نه ورځ ګوري وخت را وخت چې زړه یو عملیات کې یو افغان ته کډوال ډېر تنګوي له یوې خوا د ویزې د سټې استنشن یا د تمدید هغه پروسه بنده ده او لبل خوا دی راځي په ډېرې بې عزتۍ سره افغانانو دوی کیمپ ته واغېزې نوې تورخم له لارې رپورټوي.
له دې نیونو آن هغه افغان کوچیان هم خوندي نه دي چې له لسیزو په دغه هیواد کې اوسیږي. د خیبر پختونخوا په مانسری سیمه کې میشت کوچی محمد زمان ازادي راډیو ته وویل همدا پرون هم د دوی 15 کسان نیول شوي.
خو دغه خلک چې میاس دی چې باندې شل شوي بل جبنه پراته یو ناران په ابو سر ټاپ ته زو وړې بار زو زمي کتر ازو ګرم لاکو ته کتر زی پوری زو بس میاس دلته شل شوي یو جی کې بل جی کې دلته وس موږ سره اغریم ته الله 15 یا شل میاس وتر دی چې دراغلی مالدار خلک نو بدلته وس راځي تنگول دی نیول دی وس پرونه په پرونه بیا موږ سس کسان جګړل سیټی تانی والا جګړل مغه وړي دی.
د دغه کوچیانو یو استازی حجی سید خان هم ازادي راډیو ته وویل
پار کور باندې له 500 راون چلو شپږ سوه له 400 پرې موږ مالداري ژوندۍ ولاړه ده وړی په ناران کاغان کې یو زمی را چې ګو په دې صوبه سرات کې کوم ځای کې پراته یو زمی باس وړي کې بېته په بازار ته چې لاړ شو حکومت هم نه پرېږدي موږ ډېر غټ مشکل سره مخامخ شوي یو او موږ دا غواړو چې موږ ته وخت راکړي موږ دا خپله مالداري له وخته سره خرڅ کړو اوس نه مې خرڅېږي نه وچکول د قربانی مال خرڅېږي مېو غولانجه کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په وروستۍ اونۍ کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او توقیف کولو بهیر چټک شوی. دغو دواړو سازمانونو جمعه د نومبر 14 په یو ګډ راپور کې چې په ریلیف ویبپاڼه خپور شوی ویلي د روانې میاشتې له 2 د همدې میاشتې تر 8 نیټې پورې 13,300 افغانان په پاکستان کې نیول شوي او توقف شوي چې د یوې تېرې اونۍ په پرتله 22% زیاتوالی ښیي. د راپور پټکو 84% نیول شوي او ډیپورټ شوي د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغانان دي او 23% نور بیا د پی یو آر کارت لرونکي دي. راپور وایي دا کسان ډیر له بلوچستان او پنجاب ایالتونو نیول شوي. د یونیسیار او آی او ایم موندنې ښیي چې د نومبر له 2 تر 8 55,000 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي چې په دوی کې 85% جبري ایستل شوي او په ټوله کې بیا د 2023 کال د سپتمبر له 15 د روان 2025 کال د نومبر تر 8 پورې 1,23,471 کسان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي. په پاکستان کې میشت افغانان وایي چې د نیولو او شړلو دې بهیر داسې مهال زور اخیستی چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې پاکستان د دوی د ویزو د تمدید مخه نیولې او اوسمهال دوی له قانوني اسنادو پرته په ویره کې ژوند کوي. په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پخواني امنیتي ځواکونه، مدني او بشري حقونو فعالان، خبریالان، هنرمندان، د ښځو د حقونو فعالانې او نور زیانګالي کسان شامل دي چې وقته د طالبانو تر رسېدو وروسته د خپل سر د خوندیتوب په هدف نورو هیوادونو ته د خپلو کیسونو د پروسس، اقتصادي ستونزو او د خپلو لونو د تعلیم په موخه خپل وطن پریښی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنری مخکې ویلي خپل هیواد ته د افغان کډوالو جبري ستنونې نوې څپې ډېرې ستنېدونکي له هغه ملاتړ او پناه بې برخې کړي چې ورته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
نن د نومبر 14 د زغم نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د نن یو شمېر افغانان وایي له تیرو 4 کلو راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي له بېلابېلو ټولنیزو، سیاسي، اقتصادي او بشري حقونو محروم او د ډیرو داسې مسایلو په زغملو اړ شوي چې په خبره یې د بشریت په تاریخ کې ساری نه لري. دوی وایي که څه هم د مختلفو لاملونو له امله د خپل ژوند سختې ورځې شپې تېروي او پرې تحمیل شوو ننګونو یې د زغم کچه زیانمنه کړې، خو ټینګار کوي چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یې د صبر، استقامت او زغم لار غوره کړې. داسې مال چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی د ټولو افغانانو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین کړي. جزئیات د فیروزه عزیزی په رپورټ کې.
هر روز ما مجبور هستیم که سازها انتظار موتر رو بکشیم.
په ساعتونو ساعتونو انتظار داسې خاري موټرو ته چې ټول سوارلی خزینه وي او تر کار ځای ورسوي، خو بیرته ناهیلي کور ته ستنېږي. د کابل ښار د اوسیدونکو خزینه روغتیایي کارکوونکي وایي اړه ده چې د یو مثبت بدلون په هیله د طالبانو حکومت لخوا پر دوی لګول سوی دا محدودیت هم وزغمي.
هر روز پس صبر تحمل استفاده میکنیم تا بتانیم که د افغانستان آیندې داشته باشیم.
موږ هره ورځ افغانستان کې د یو ښه راتلونکي د لرلو لپاره مجبور یو چې له زغم او صبر کار واخلو. هره ورځ موټرو ته ساعتونه انتظار زغمم، ان هم نږدې دوه ساعته په تمه وم، ځکه د ښځو سوارلۍ لرونکي موټر کم و. کوم موټر چې راتلل نارینه ور پورته کېدل، ښځې په سړک ولاړې پاتې وې. بالاخره له یو ساعت او لس دقیقې انتظار وروسته بېرته کور ته ستانه شوم.
د هرات ولایت یوه اوسېدونکې میرمن هم ورته وضعیت بیانوي، خو ټینګار کوي چې ورځ بلې ته د ښځو پر بشري حقونو او فردي او ټولنیزو ازادیو بېلابېل لګول شوي محدودیتونو دوی دومره له روحي او رواني فشارونو سره مخ کړي چې نور ورته د زغم او صبر توان هم نه دی پاتې. د میرمن چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې په یو دولتي اداره کې کار کاوه، خو اوس په کور ناسته ده. د نومنه خپرېدو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
همگی زنها با حالت خراب روحی و رواني قرار داره.
ښځې له ډېرو روحي او رواني فشارونو سره مخ شوي، ځکه دوی په میاشتو میاشتو هم له کورونو راوتلی نه شي. د تفریح ځای پارک ته یې نه پرېږدي. طالبان راځي چې ځې کورونو ته ولاړ شي. د تعلیم، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو محرومي شوي یو. دا حالت موږ ته نور د زغملو نه دی، زموږ د صبر کاسه ډکه شوې ده.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګیو پورته له ښوونځیو راګرځولي، ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي. دغه شان تفریحي پارکونو، ښځینه حمامونو او ورزشي لوبغالو ته هم د تګ اجازه نه لري. حجابونه یې پرې اجباري کړي او د سفر محدودیتونه یې هم پرې لګولي دي. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي نارینه هم وایي د مختلفو محدودیتونو او ورنه د کاري فرصتونو په اخیستو یې زغم ازمایل سوای دی. د کابل ښار اوسېدونکی او په یوه پښه معلول رحیم الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مجبوریت نه هر څه چې زغمو، دا د مجبوریت نه زغمو کمی دی. زغم نه هر څه وتلي دي. د کاروبار د نشتون خلک حتی خپل هغه د یو مړې رزق دپاره ټوله ورځ کار پسې ووځي، خو لیکن کارونه نه پیدا کېږي. کارونه نشته دي. ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات دي. نه د لرګیو وس لري، نه د خوراکي توکو وس لري. مونږ خپله یعنې داسې شرایط راغلي دي چې واړه ماشومان چې لرګي نه وي، بخاري نه وي، چېرته کېدلی شي چې ګزاره وکړي.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي مدني فعال او د یوې نړیوالې مؤسسې پخواني کارکوونکي چې د همنه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
چې موږ افغانان که نارینه او که ښځې په دې عدالتي او توپیرونو محدودیتونو او همدارنګه ستونزو سره مخ یو، زه په خپله هم داسې حالات شاهد یم چې زغم مې ازمایل شوی. زغم مې یوازینۍ وسیله ده چې موږ له بېوسۍ نه مقاومت ته بوځي. زما پیغام دا دی چې راځئ زغم وکړو، یو بل ته غوږ ونیسو، یو بل درک کړو، یو بل ومنو، ځکه دا مینه د نورو تحمل او زغم له لارې له ویجاړۍ راوتلی شي، نه د نفرت او غچ له لارې.
د 2021 کال له اګست راوروسته چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، ډېری هېوادونو له دغه هېواد سره خپلې اړیکې هم پرې کړې او نړیوالې مرستې یې پرې درېدلې دي. د دولتي ادارو ډیری کارکوونکي د تنقیسونو له امله بې دندو سوي، بېکاري پراخه سوي او ډیری خلک له جدي اقتصادي ننګونو سره مخ شول. په تیرو له څلورو کلونو زیاته موده کې له روسیې پرته تر اوسه بل هیڅ هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوال له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت رامنځته او د ښځو په ګډون بشري حقونو ته درناوی وکړي. طالبان که څه هم خپل حکومت ټول شموله بولي او ادا کوي چې دوی د ښځو په ګډون یې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو افغانانو او نړیوالو ته دا ادعاوي د منلو نه دي. په راپور کې مرکزي کسان وایي زغم هغه وخت ارزښت لري چې حقونه یې خوندي وي، نه دا چې خلک د مجبوریت له مخې چوپ پاتې سي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې پر دوی لګول سوي بېلابېل محدودیتونه لرې کړي او خلکو ته امنیت، تعلیم، روغتیا او اقتصادي فرصتونه چې د ژوند لومړنۍ اړتیاوې دي برابرې کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې غوښتنو په اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو د حکومت اړوند بېلابېلو ادارو چارواکو ادعا کړې چې دا فرصتونه دوی خلکو ته برابر کړي دي. نن د نومبر 14 د زغم نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو د دې ورځې د نمانځنې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې زغم زموږ د نړۍ د کلتورونو، زموږ د بیان بڼو او د بشري کېدو د لارو چارو د بډایه تنوع، درناوی، منل او ستاینه ده. یونسکو زیاته کړې چې له زغم سره مبارزه قانون، تعلیم، معلوماتو ته لاسرسی، انفرادي پوهاوی او سیمه ییزو حل لارو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 1996 کال کې دغه ورځ د زغم د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. د ملګرو ملتونو په باور زغم د بشري حقونو او د نورو اساسي ازادیو درناوی دی. خلک په طبیعي ډول بېلابېل اندونه، عقاید او عادات لري او یوازې د زغم له لارې کېدای سي چې د ګډو ټولنو بقا په هره سیمه کې تضمین سي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلای نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د نومبر 14مه د ټرافیکي پیښو له امله د قربانیانو د یاد نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له امله یو شمېر قربانیان او د دوی د کورنۍ غړي وایي د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ، سړکونو خرابوالي او د ټرافیکي مدیریت نه موجودیت هر کال په دې هیواد کې لسګونه کورنۍ د ویر په ټغر کې نه وي. یو شمېر موټر چلوونکي هم ټینګار کوي چې د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي نښو نه موجودیت او نورې ستونزې په افغانستان کې د دغه ډول پیښو اصلي عوامل دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو د قربانیانو یو شمېر خپلوان وایي چې د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د حکومت د څارنې نشتوالی د مسافرو ژوند له خطر سره مخ کوي. هیواد دقیق چې د روان کال د اګست په 26مه یو نږدې ملګری د کابل کندهار په لاره په یو مرګونې ټرافیکي پیښه کې ومړ. د شنبې په ورځ د نومبر 15مه ازادي راډیو ته وویل
خدای بخل میوان خان له کابل د کندهار پر لور روان وو چې په افغانستان کې د ترافیکی قوانینو د نشتون یا د نه تطبیق له وجې د سړکونو د تنګوالي، ډرایورانو ته د لیسنس یا د موټر چلاونې د جواز ورکول چې هغوی مستحق نه دي، یو څه د دوی بې احتیاطي هغه څه وو چې زموږ خوږ ملګری میوان جان پکې د یوې ترافیکي حادثې له وجې خپل ژوند وبیله.
خو دا کیسه د افغانستان په لویو لارو کې د ټرافیکي پیښو له امله درامنځته شوې پیښو یو وړه بیلګه ده. د کابل کندهار او کابل جلال آباد لار په اوسط ډول نږدې هر ورځ دغه ډول پیښو شاهده وي. د جلال آباد ښار یو اوسیدونکي شفیق غیرتمل ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې د کورنۍ له غړو سره یو ځای د کابل جلال آباد په لویه لاره ټرافیکي حادثه وکړه، خو په خبره یې د کورنۍ غړي صدهي ټپیان شول.
دا چې څو ورځې وړاندې موږ له جلال آباد څخه کابل ته سفر درلود، دغه سفر د خوښۍ او خوشحالۍ سفر و، په ورا پسې تللو. په لاره کې د کابل جلال آباد دوی لارې په د خاکی تونل په سیمه کې دغلته موږ ترافیکي پیښه وکړله. سړک خوی و، ډیر وخت باران نه دی شوی، پر سړک باندې مبلې نه او تیل کرا توی شوی دي، نو سړک خوی شوی دی او موټر خوی شو لاندې کندې ته ولوېده.
دی وایي د کابل جلال آباد لار تل د مرګونو ترافیکي پیښو شاهده وي او دغه ډول پیښو اصلي لامل د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي نښو نشتوالی او د موټر چلوونکو بې پروايي ده. خو یو موټر چلوونکی چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته ویل
ګپ مهم اصلي است چې جاده کلا خرد است، یک طرف است، د 8 متر سرک تر سرک 20 رقم موټر میره و باز 20 رقم مردمایی که در این رانندگی میکنه اونا تخصص ندارند، موتر هم میخرن و سر جلای موتر. و دیگه مشکلای بعدی چی هست که موترهای دوست پاکستان و دوست افغانستان هست و دیگه بیشتر از طرف شب مشکلات های گروپ های لیزری هست.
پا ورطا وقتی در طالبان و حکومت در ترافیک و در عمومی مدیریت و چارواکی چنه غختل پر اپور که این مخبور شد ازادی رادیو تا ویل که چون سکال در دغا دول پی خلا عمله در امانسه شوی مرجوب دقیق شمیر نشته، خو په خبره د دوی ادارې د ځینو اقداماتو په کولو سره د ترافیکی پیښو په شمیر کې کموالی راغلی. خو نوموړي د دغه اقداماتو په اړه څه ونه ویل. دې ادارې له دې وړاندې ویلي وو د 1404 کال له حمل تر جدي میاشتې پورې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ترافیکي پیښو له امله 2000 کسان مړه شوي او لږ تر لږه 200 نور ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت د ټرافیکو د عمومي مدیریت د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوا نن یک شنبه د نومبر 14مه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په ټوله کې د موټر چلوونکو د بې پروايي او د غرا د ټرافیکي قوانینو د نه مراعت کولو له امله پیښې رامنځته کیږي. نوموړي د غرا وویل چې لوی لارې هم په معیاري ډول نه دی جوړی شوی
جاده ها از لحاظ ساختاری با عموم معیارها و استانداردهایی که در بخش مسئولیت جاده رول بسیار اساسی داره مطابق با او تحت ساختار قرار نگرفته و اصلا جاده ها طوری باید اعمار شود که 50% صیانت و مسئولیت و امنیت ترافیکی در سیستم ساختاری از او باید تحت کار قرار بگیره و 25% دیگه مربوط میشه به فرم ترافیکی و 25% میشه مربوط به پلیس ترافیک. متاسفانه جاده ما هم فاقد همین معیارها است.
په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د افغانستان د سړکونو نامناسب وضعیت، په سړکونو د څراغونو او نښو نه موجودیت، د زړو موټرو شتون، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د غراد د ټرافیکي قوانینو نه مراعت هغه څه دي چې لامل یې مرګونی ټرافیکي پېښې رامنځته شوي. روان کال د اګست په 19 د اسلام کلا هرات په لاره مرګونی ټرافیکي پېښه وشوه چې لامل یې لږ تر لږه 90 کسان مړه شول. له دې څو ورځې وروسته د اګست په 26 د کابل کندهار په لویه لار درغندي په سیمه کې د مسافر وړون کی بس موټر د چپه کېدو په پیښه کې 25 کسان مړه او 20 نور ټپیان شول. نن د نومبر 14 د ټرافیکي پیښو لامل د قرباني شویو کسانو د یاد نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د ټرافیکي پیښو لامل د قربانیانو د یادولو، د قرباني شویو کسانو له کورنیو سره د همدردۍ ښودلو او د غراز د ټرافیکي پیښو د مخنیوي د لارو چارو په پار نمانځل کیږي. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1993 کال کې د روټ پیس بنسټ له لوري رامنځته شوه.
خبرونو ور آخوا
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ایران سره د سوداګریزو اړیکو او راکړې ورکړې د زیاتوالي خبره کوي. ځینې کارپوهان دا پرمختګ په پاکستان باندې د افغانستان د تکیې کمولو لپاره یو مناسب بدیل ګڼي، خو ځینې نور ټینګار کوي چې له پاکستان سره سوداګري یو جغرافیایي اړتیا ده او هیڅ روښانه بدیل نه لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د زیاتیدونکو کړکیچ، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو لارو تړل کېدو او له ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ د حجم زیاتوالي وروسته اقتصادي کارپوهان د هیواد د سوداګرۍ لپاره د بدیل انتخابونو په اړه بیلابیل او متضاد نظرونه وړاندې کوي. د اقتصادي چارو پوه محمد بشیر دودیال د پاکستان د سوداګریزو لارو تړلو تکراری سابقې ته په اشاره سره وایي چې ایران او ځینې سیمه ییز هیوادونه د افغانستان سوداګرۍ لپاره خورا ښه، باوري او باثباته بدیلونه کېدای سي. د شنبې په ورځ د نومبر په 15 آزادي رادیو ته وویل:
زمونږ د وچې 15 نور بندرونه چې هغه هم د شمال خواته دي، د بندر حیرتان نیول سر اقصی او سرسر غونډیو سرزی پولي، دا د اقتصاد په ګټه دي او سهولتونه هم پکې زیات دي. او ورسره د ایران سره زموږ د اسلام قلعه او جخاف دا هم ډېر ګټه بولي. دا دې وړه ډېر ښه بدیلونه دي د شمال او د ایران سره، د وچ بندرونه، هوایی کارگو او د چابهار بندر.
خو د اقتصادي چارو بل پو او د افغانستان د سوداګرۍ خونې پخوانی رئیس از رخش حافظی په دې باور دی چې له پاکستان سره سوداګري هیڅ روښانه بدیل نه لري او دا د په خبره یو جغرافیایي اړتیا ده. ښاغلی از رخش زیاته کړه:
به نظره که در جنوب ما هستن، اونا ما را به جنوبی آسیا وصل میکنن.
جنوبی بندرون هم منگل جنوبی آسیا سره نخلوی، لویدیز بندرون از منگ اریک لویدیز آسیا سره ده او تر طول و لندلار ده، او شمالی بندرون هم منگ مون له مرکزی آسیا، یورشیا او قفقاز سره نخلوی. د همدې عمله مونږ نشو کولی یو بندر د بل بدیل وګنو. غوره دا ده چې سوداګریزې اړیکې عادي شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت تازه اعلان کړی چې د افغانستان او ایران ترمنځ د میلاک د سرحدي لارې د سوداګریزو موټرو تګ راتګ هر ورځ له زرو څخه زیاتو موټرو ته لوړ شوی دی. د وزارت د شنبې په ورځ د نومبر په 15 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا موافقه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی او د ایران د سیستان او بلوچستان د والی منصور بیجار ترمنځ د غونډې په ترڅ کې وسوه. په یاد خبر پاڼه کې راغلي چې په دې غونډه کې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا، دوه اړخیزې سوداګرۍ پراختیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ظرفیتونو د زیاتوالي په اړه هم بحث وسه او له دواړو خواوو د سوداګریزو موټرو د تګ راتګ لپاره یو لنډه او لنډمهاله ځمکنۍ لار هم پرانستل شوه. په ورته وخت کې رویټرز خبري اژانس په یو تازه راپور کې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت ته ویان عبدالسلام جواد اخونزاده له قوله ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له ایران سره د افغانستان سوداګري 1.6 میلیارد ډالر ته رسیدلې، په داسې حال کې چې د هغه په خبره په ورته موده کې له پاکستان سره د سوداګرۍ حجم 1.1 میلیارد ډالر و. په راپور کې د نوموړي په حواله ویل شوی چې افغانستان اوس د ایران او مرکزی آسیا له لارې د ترانزیت لارو تر بل هر وخت ډیر تکیه کوي تر څو په پاکستان باندې خپل تاریخي انحصار کم کړي. اخونزاده ویلی چې د ایران ګمرکونه په عصري تجهیزاتو سنبال دي او افغان سوداګرو ته د بندرونو په طرفو کې 30% تخفیف او د کارګو د ساتنې په لګښتونو کې 80% تخفیف وړاندې کړای دی. دا اقدام د هغه په خبره د سوداګرو باور زیات کړی چې که د پاکستان پولې وتړل سي نو د دوی بارونه به بند نه سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د جمعې په ورځ د نومبر په 14 په خپله اونیزه خبري غونډه کې د طالبانو د چارواکو پاکستان سره د سوداګرۍ د ځنډولو په اړه د څرګندونو په ځواب کې وویل چې اسلام آباد د سیمه ییزې سوداګرۍ او اتصال قوي ملاتړی دی، خو له افغانستان سره سوداګري او ترانزیت به یوازې هغه وخت ممکن وي کله چې طالبان د افغانستان له خاورې د پاکستان ضد فعالو ډلو پر وړاندې واضح اقدامات وکړي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول سي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 12 په یوه غونډه کې افغان صنعتکارانو او سوداګرو ته 3 میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستان سره خپلې سوداګریزې هوکړې پای ته ورسوي. نوموړي په دې غونډه کې پاکستان تورن کړ چې د سیاسي موخو لپاره له سوداګریزو مسلو کار اخلي او ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې به تر هغه وخته پورې وځنډول سي تر څو چې د دې خبره اسلام آباد ته تضمین نه وي ورکړی چې په هیڅ حالت کې به سوداګریزې لارې بندې نه کړي. پاکستان له تیرو 2 کلونو راهیسې 2 ځله د مختلفو دلایلو له امله له افغانستان سره سوداګریزې لارې تړلې دي. اوس هم د اکتوبر له 12 راهیسې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې ترانزیتي او سوداګریزې لارې تړل سوي دي. پاکستان د افغانستان یو له مهمو سوداګریزو شریکانو دی او د وړو وریځو، غوړیو، صنعتي خامو توکو او درملو په ګډون د افغانستان د وارداتو یوه مهمه برخه له همدې سرحدي لارو واردېږي. په مقابل کې افغانستان خپل ځینې کرنیز او مدني محصولات بیا پاکستان ته صادروي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ارسطو له وخته تر ننه فیلسوفانو او څیړونکو ته دا یوه معما و چې ولې ډیری انسانان له بیرونکو فلمونو خوند اخلي. نوې څیړنې ښیي چې ډارونکي فلمونه کولی شي د استراب لپاره درملنه وي. د دې څیړنې په اړه نور جزئیات د اسمت ساروان په دغه رپورټ کې اوریدلی شئ.
که څه هم هغه فلمونه چې چیغې، وینې او بوژدونکي صحنې لري بیرونکي دي، خو نوې څیړنې ښیي چې همدا فلمونه د استراب لرونکو کسانو پر ذهن مثبت اغیز کولی شي. دا پوښتنه چې ولې انسان د هغه شي څخه چې بیریږي بیا هم خوند اخلي، دا پوښتنه له ارسطو څخه تر نن ورځې پورې د فیلسوفانو لپاره یو معما وه. ارواپوهان وایي ځواب له بې باورۍ یا نامعلوم حالت او استراب سره د انسان د دماغ د مقابلې په طریقه کې دی. د انسان ذهن یا دماغ په طبیعي ډول هڅه کوي چې په خیال کې د خطرونو په جوړولو سره حقیقي خطرونو ته ځان چمتو کړي. له همدې کبله په فلمونو کې کنټرول شوی ویره د ذهن لپاره یو ډول تمرین دی چې انسان د رښتیانیو ستونزمنو حالاتو لپاره چمتو کوي. د اریزونا ایالتي پوهنتون د ارواپو کولتان سکریونر څیړنې ښیي چې د ډارونکو فلمونو مینوال د کورونا وبا په شان په بحراني حالاتو کې د نورو خلکو په پرتله لوړه روحیه او مقاومت لري. هغه د بیرونکو فلمونو لیدونکي په 3 ډلو ویشي: هیجان پال، یا هغه کسان چې د ادرنالین له لوړوالي څخه خوند اخلي، سپین موټي، هغه کسان چې پر ویره غلبه د قدرت او ځواکمنۍ احساس ورکوي، او مقابله کوونکي، یا هغه کسان چې ویره د واقعي استرابونو د کنټرول وسیله ګڼي. د موناش پوهنتون څیړونکی مارک میلر وایي چې د انسان ذهن د پیشبینۍ د انجن په څیر عمل کوي. کله چې یو څوک په خوندي چاپیریال کې ویره تجربه کوي، دماغ یې د راتلونکو احتمالي خطرونو لپاره د عکس العمل ښه بدیلونه جوړوي. په دې لیدلوري کې ډارونکی فلم یو ډول ذهني لوبه ده. انسان ویره تجربه کوي، بیا یې مهاروي بې له دې چې په رښتیا له خطر سره مخامخ شي. د وخت په تیریدو دا تکراری تجربه د انسان د احساساتو د کنټرول او د فشار د حالاتو د زغملو وړتیا لوړوي. په هالند کې په یو بل څېړنه کې د مایند لایټ په نوم یو کمپیوټري لوبه چې د مغزي څپو د ثبت وسایل او د ویری فسا کاروي، بیلابیلو ماشومانو ته تمرین ورکړ چې څنګه د ویری په وخت کې خپل ذهن آرام کړي. پایلې له کلاسیکو سلوکي درملونو سره برابرې وي. سکرینر وایي چې فلمونه او د ویری کیسې هم دا نقش ترسره کولی شي، یعنی د کنټرول شوی ویری خوندي تجربه چې ذهن د ځان د کنټرول تمرین پرې کوي او استراب کموي. نو قسم بیرون کې فلمونه د زړونو درزا ډېروي، خو په پای کې کولی شي دماغ لا آرام کړي.